د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم، د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خره غلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د افغانستان او سیمې روانو حالاتو ته کتنه وکړو. وابوري چې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره وروسته له دې چې د مایک پومپیو هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. وروسته له دې چې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافونو حل نتیجه ورنکړه، امریکا له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرستو د کمولو اعلان وکړ. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس اوس د تقریبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر یو میلیارد ډالرو پورې د کموالی راوستو، او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی. او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو پر راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمو وکړه، او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان ووژل. د غزنی امنیه قومندانۍ ویان احمد خان سیرت ازادۍ رادیو ته وویل چې ماین د پولیسو پر رینجر موټر چاودلی. په خشک سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر د سړک د غاړې ماین باندې برابر شوی چې په نتیجه کې د یک څلور پولیس وژل شوي او د بل تن هویت لا نه دی مشخص شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیه قومندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پېښه تېر ماښام د کندوز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري پرون تر پېښې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې دوه پولیس دي،
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی.
د ملی پولیسو یو سرتیری او د محلی پولیسو یو بل سرتیری له یو ملکی کس سره یو ځای شهیدان شوي. یو ملکی کس ټپي دی. پولیس سیمې ته رسیدلی او پلټنې هم روانې دي. اکبری زیاته کړه چې وژل شوي پولیس په یو ورکشا کې سپاره و چې ورباندې ډزې وشوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ډبلیو ایچ او عمومي مشر تدروس ګبریسیوس پرون دوشنبه په ژنیو کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې.
مور دن 300,000 کیسز اف کووید 19
د کووید 19 باندې د اخته کسانو د څه باندې 300,000 پیښو راپور ورکړل شوی. دا خوشینونکې مسله ده. دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده. د کورونا سل زره پیښې د وایروس د خپرېدو په لومړیو اوش پېتو ورځو کې ثبت شوي. سل زره نورې پیښې په 11 ورځو کې او سل زره نورې په وروستیو څلورو ورځو کې ثبت شوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د مړو شمېر 14,000 ته رسېدلی او په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمېر له 3,08,000 اوښتی دی. چک جمهوریت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول شوي محدودیتونه بیا تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدودیت پر ځای وي او د پرچون پلورنې دوکانونه به بند وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هما چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانونه هم بند وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření.
موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول استرادي اقدامات به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تمدیدېږي. په چک جمهوریت کې په کرونا وایروس له 1200 ډېر کسان اخته شوي او یو تن ناروغ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې قرنطین شویو او جلا ساتل شویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کرونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دا مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد شوي و. دا لایحه چې ملي شورا په ابتدایي بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تېره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت له اعلانولو وروسته هغو کسانو ته جریمې وټاکلې چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه کوي. په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا وایروس د 104 نوي کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی خو د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د ارمنستان چارواکي وایي نږدې 600 کسان قرنطین دي او په سلګونه نور کسان په جلا خونو کې ساتل کیږي. دا و خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې به 1 میلیارد ډالر کموالی راشي. مایک پومپیو دا اعلان تیره شپه وروسته له هغه وکړ چې د ولسمشر اشرف غنی او په انتخاباتو کې د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حل او د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو لپاره د ده یو ورځنی سفر بې نتیجې پای ته ورسېد. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 کال په مرستو کې هم تر 1 میلیارد ډالرو پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پلانونو او پروژو بیا کتنې ته چمتووالی لري او د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. ښاغلی پومپیو پرون له ښاغلو عبدالله او غنی سره هم په جلا توګه او هم یو ځای لیدنې وکړې. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې لیدنو کې حاضر نه و. پومپیو کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د کرونا وایروس سرایت په ټوله نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي او د دې سفر په پای کې په توند لهجه د داسې یو بیان خپرول ښیي چې امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له څومره لویې ستونزې سره لاس ګرېوان ده. پومپیو په خپل بیان کې ویلي خواشینی دی چې غنی او عبدالله د ټولو خواوو په ګډون د یو حکومت پر جوړولو موافقې ته نه شي رسېدلی. بیان زیاتوي چې د دوی پاتې راتلل د افغانستان او امریکا اړیکې زیانمنوي او د هغو افغانانو، امریکایانو او د نړیوال ائتلاف متحدانو ته سپکاوی دی چې د افغانستان لپاره خپل ژوند او پیسې قربانی کړي. بیان زیاتوي چې متحد ایالات په مسؤولانه ډول په افغانستان کې د خپلو لګښتونو په اړه بیا غور کوي او سمدستي سږ کال د 1 میلیارد ډالرو کموالی پکې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د 1 ساعت و 15 دقیقو لپاره ولیدل. پومپیو له قطر څخه د الوتو پر مهال خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه چې د امریکا له مرستو 1 میلیارد ډالر به څنګه کمیږي او آیا ولسمشر غنی او د هغه سیال عبدالله ته د اختلافونو د حل لپاره کوم مهلت هم ورکړل شوی کنه جزئیات ورنکړل. خو دا یادونه یې وکړه چې که دوی خپل اختلافات اوار کړي نو دا پریکړه بدلېدای شي. پومپیو په دې بیان کې ټینګار کړی چې متحد ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو کار هم جاري وساتي. پومپیو زیاتوي چې که څه هم جګړې روانې دي خو طالبانو د جګړو د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو تر ډیره عمل کړی دی. هغه یادونه کړې چې متحد ایالات په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو ټیم پر جوړولو هم کار کوي. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د څرګندونو جزئیات مو واورېدل. خو راځئ اوس واورو چې پرون له افغان مشرانو سره د پومپیو په کتنه کې څه پیښ شول. د موضوع ته صالح محمد صالح په یو راپور کې کتنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه ظاهرا د وروستیو سیاسي اختلافاتو د حل په هدف کابل ته لاړ. دغه اختلافات د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې د عمومي اجماع د جوړېدو پر لار د اندېښنو سبب سوي دي. راپورونه وایي چې مایک پامپیو افغانستان ته په خپل سفر کې هڅه وکړه هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیره میاشت لاسلیک سوې د سیاسي اختلافاتو په حلولو سره یو ګام مخته یوسي. سپیدار مانی وایي چې پرونی بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. د عبدالله عبدالله د دفتر رئیس قاهر عابد وایي په دغو کتنو کې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي. ګډه غونډه وسوه او پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د سیاسي جوړښت تغییر چې زموږ لخوا مطرح سو د شغلي غنی لخوا ونه منل سو، ځکه نو غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. عبدالله عبدالله ته دغه نږدې کس د سیاسي جوړښت د تغییر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې پر را روانو اقداماتو، د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. جمهوری ریاست په خپل اعلامیه کې د سیاسي مشرانو د سیاسي اختلافاتو د حل یادونه نه ده کړې. له هڅو سره سره ونتوانېدو د جمهوری ریاست له کوم ویان نه د دغو لیدنو کتنو جزئیات واخلو. لکه چې د فروری پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوې، ورسره د افغانستان د سولې پروسه د سیاسي اختلافاتو له کبله له کړکېچ سره مخامخ سوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسمي ارقامو له مخې محمد اشرف غنی د څه باندې 50% رایو په خپلولو سره د تلې د 16 ولسمشري ټاکنې ګټلې او عبدالله عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی سیاسي رقیب پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې وایي د ټاکنو نتیجه نه مني، د لوړې جلا مراسم ترسره کړي او خپل ځان یې د ده په وینا د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له شغلي غنی او عبدالله سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نیمې واخیستل سي او په دې سفر کې له مایک پامپیو سره ملګری و، خبرلانو ته ویلي دوی دا مهال د اندېښنه لري که روان سیاسي کړکېچ په لنډ وخت کې حل نه سي، د سولې پروسه او د افغانستان د 30 جګړې د پای ته رسېدو لپاره برابر سوی فرصت به زیانمن سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کمول پیل کړي، خو ځینې سیاسي او پوځي څارونکي وایي د بهرنیو پوځیانو د شمیر کمیدل په بین الافغاني خبرو پورې تړلي نه دي، بلکې په مستقیم ډول د طالبانو له تعهد سره تړلي، څو دا ډله پرې نږدې چې افغانستان بیا د القاعده شبکې او داعش ډلې په څیر د تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې امریکا او ناټو ویلي چې په 4 میاشتو کې به له افغانستان خپل پوځیان باسي. طالبانو هم ژمنه کړې چې له تروریستي شبکو او هغو ډلو سره چې امریکا او متحدانو ته یې خطر پېښوي خپل ارتباطات پرې کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان د خاورې پر دغو هیوادونو کومه حمله وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په خپلو اخري ګڼو کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سفر ته پام کړی دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو د افغانستان د سولې کمرنګه سویو خبرو د پرمخ بیولو لپاره کابل ته تللی دی. د مقالې د لیکوال په لیکنه په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سفرونه محدود کړي، د افغانستان د سولې د بهیر د دوام لپاره هڅې جاري دي. د ګارډین په لیکنه پامپیو کابل ته د خپل بیړني سفر پر مهال د سولې د موافقه لیک د پرمختګ هڅې کړي چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې لاسلیک سوه. د دې توافق تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې پروسه د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د انتخاباتو تر نتایجو وروسته د سیاسي لانجو له کبله درېدلې ده. ګارډین د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله مراسمو ته پام کړی چې ځان یې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کېږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کېږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنې دوی ویلي چې د تایش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپله آخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یو ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. کورونا وایروس جدی ونیسئ او ځان د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سم وقایه کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې وبخې. تاسو را بولم د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر اغونو غږیدلیو.
د نظام غ مدما غ سانی دما غ سادا مدانی سا غ مدانی زمي غ.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنی یار سبھی اندازا خوندی. ما ویل غنی یار.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن نات سلر وشت کال وړاندې د مارچ په 15 د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدینړی سرګی پټی کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښي. تاسو به د غنی خان له نامه او شاعرۍ سره ډیر آشنا یې. غنی خان د پښتو ژبې یو بغاوتي او فلسفي شاعر او د خپل ځانګړي فکر او اسلوب له برکته پرون هم ژوندی و، نن هم ژوندی دی او بیا به هم ژوندی وي. نننۍ راډیوي مجله د اروخاد غنی خان روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولې ماته دې عطا کړو فکر و خیال، ولی ولی پرنا ورزی خوبونه، ولی جوړ دې د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دې کړ بیلتون خوږ وسال. خدای ولی دې ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دې پیدا کړل امیدونه، ولی مال دې د ولی طاقت راکړ. خدای ولی، خدای ولی، خدای ولی. مخکې دې چې د خبرونې نورو برخو ته ورشو، د مارچ 13 د خبریال ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ ونمانځل شوه، خو هیر دي نوی چې تیر کلونه د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړي کلونه وو. په پیل کې کندهار ته ورځو. هلته د کندهار په سرپوزی زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دغه کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې له لوري جوړ شوی چې زرګونه جلده بیلابیل اقتصادی، سیاسی، ادبی، تعلیمی او ټولنیز کتابونه پکې موجود دي. مسولین وایي چې له دې ګام څخه هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلی کول دي. له یوې خوا به زندانیان د کتاب له لوستلو سره آشنا شي، او له بلې خوا کله چې له زندانه راوځي نو کاملا یو نوی انسان به وي. راځي صادق رښتینی ته غوږ شو.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزی زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیب لري. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزاد کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعې ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي، هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګېزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر مابس او دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزی زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکی دی.
هغوی په مختلفو نو جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی د ذهنیت سازۍ یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمن یې تاسو. بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هېڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشي کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کړي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کړي.
بلخوا د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزی زندان ترڅنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غوړېدو په حال کې دی.
پابنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون ځوانان لپاره خلاص کړی. ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکاناتو په راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو، نورو ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو، هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ کړو.
د کندهار د سرپوزی زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
زن بٹن کے غنی نبٹول مرزوانی وی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاورې دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو تپل چور دی پیار او نور یو تپل چور دی داسی پتی رشی داچ تیری جندو قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړی اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردیدلی دی. و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غیږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چه شراب درتا پراتوی چه بڈا شیخ لکڑ شپا بیا تو بتو بدسکے اغخد بدو بدوی دنا کا مچے تخکے نوائی ملالاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکڑی جماعت کے نما شخشتن شرائب.
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ گیلی معنی کله ډاډ او کله نارامی دا د غنی د ژوند کیسه ده.
بسر لاس نیول جاموی دا چتا ترنې سترګې غل اوای سلام.
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل ويحب الجمال هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ته نشي رسېدی. عقل باندې نه یو نه دا ټول وختي ته هماغه مضمون د عقل هغه ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، د یو خاص ډیزاین کې جوړ شوی دی. هم عقل ډیزاین دی پېښ کېږي، میوټیشن هم پکې یو سیستماتیکلي جوړېږي چې کوم شي سره په وینو کې پته کېږي او په تاسو وینو کې وینو کې چې په کمال داري که په چا سره وینو کې نه وه تاسو سره خام خام.
غنی له خپل خالق سره ځانګړې مینه درلوده او د دغه مینې د اظهار لپاره یې د عبادت یو داسې ځانګړې لار جوړه کړې وه چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي.
خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا جانا پاکیو سیگی ہم حقا سما کا بدا جانا پاکیو سیگی ہم حقا سما کا بدا پدے بہتے نیم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته غوږ کېږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیره کې سخت موم حضور کتاب تړمه د سمنک سرود ته تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځې په مخ د نوی کال په خاطر تر تله من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنځ ممر الویګا ترمنځ ممر الویګا ما او جانان می پریږدا زخمی گریوان می پریږدا افغانستان می پریږدا افغانستان می پریگتا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو دے کب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو ونچ مونس و مذکر کنا کومل مونس سره تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سره نو دا دو شکل نو لری په هر یو راک کې دوه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راک استعمالی کی بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمالی سموادی داغه په نیم داغه سره استعمالی نو بیا دی کې یو بل شی وی چې داغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه الهاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الهاپونه پکې کړي ساره ما بدا نیر سادا نی په ما بګا مر سدا نیر سا دې کا غراغ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو پم دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا دغه راک دی نیرے گا مدانی سانی د پ مرے مگ رے نی د نیرے گر نیرے سا نیرے گر سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا اغ راگ معلوم دس دا هر راگ یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا د ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa
us de ke alapunam ki gidi da alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar a الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چپ دغه دون الاپ دکره مثلا کتیز ویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تد بل پکار شاہ خپل مرام تر سیدیشی کمینا وس خاک سار شاہ د ملنګ جان استاد شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمې اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبله دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې اوښې چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې و ناک په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجه ني بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی چې کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شان داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ول نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګون کې تو پیر کې تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویلی شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه
اولنے سب تک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسی غٹ آواز سره سا سا دسی غٹ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي آفرین نو بیا دینا ډیر آوازونه داسې وي چې زلچه وي لکه نری آوازونه وي چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کړي نو هغه بیا د بره سور نه هم کار اخیستی شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوره وي یا شپږ سوره وي یا اووه سوره وي نو پخوا به د درې سوره راګم او د څلور سوره مو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سورو نه دې کم نه وي او د درې سورو نه دې د اووه سورو نه دې زیات نه وي نو داسې راګونه شته چې پنځه سوره ځي او شپږ راځي پنځه ځي اووه راځي شپږ ځي پنځه راځي شپږ ځي اووه راځي داسې یا اووه ځي اووه راځي داسې داسې دغه هم شته
او استاذ تا مخکې په دغه د راګونو ځینې نومونه چې واسه اکثره یې هندي وو لامل یې څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډېره رواج وه او د راګونه هلته په هند کې جوړ شوي که څنګه
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډېر زیات دی دا شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوی او د هندوستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته که نه نو یې شه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږه پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکاره کړي او بله خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وي چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولی د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوچ لږ خواږې نور هم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازت نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازت شته
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چېرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سمه یا درسته په مخ لاړه شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډېره ښه خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې په کار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي که نه ټولو مشر چې ټولو ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجې ضرورت پیښیږي لکه مونږ والو شپېلۍ توله که نه دې ته مونږ پښتو کې شپېلۍ وایو که نه
بلې بلې
ښه نو د دې سورونه معلوم وي هلته پې لیکلی شي دا د کوم سور نه دی او کوم سور دی نو بیا د هغې دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سور کړي داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کړي دغه جوړ کړي ارمونه دې پکې نه وي که نه په رباب دې یو ساز وغږېږي په ستار دې وغږېږي په شپېلۍ دې وغږېږي په نور سازونه دې وغږېږي نو چې وي نو ډېره ښه خبره چې اسانتیا هم ورته وي یو سپورټ هم ورته ورکوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار په فایل کې درته وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چھ پختنا و پر نمور تو لے سی ان زک شعر وای مت شاعر یم
اس وے پر اصلی لات بند خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی لتی دادا چی ہا اصل چیز ما پزڑ کی دی بس ما پ درون کی دی پادی خبر یا پادی ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع و راغند ما شعر تر جوړم
اقدرت وای چی اتروس پوری تاسو څومره شعر نه لری
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د سی د 200 په شاو خو کې بوي
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان د شعر ظاهري وجود چې کوم دا د ته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه
شیر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شیر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې به دغه سیستم استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسه په شیر کې
نیازی صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شیر لیکلی سي ښه شیر ویلی سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شیر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شیر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړه درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شیر لیکم
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شیر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شیر پر کې ذاته په دینو په دلم چې شیر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام وو
هو ډیر خام وو ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ول ول خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت معلوم راځل شاعری پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو تر اوسه کل تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خویا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان ثوري
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان ثوري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا مې لستی د شلیدلې ګریوان ثوري لاس مې ونیسا په ټنډ ملایکې راته وایه د سپېڅلې قرآن ثوري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خو د ژوند د انځورونو د رنګونو په سایه کې روان ثوري او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري قربان ثوري قربان ثوري قربان ثوري
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده
زه چې کله شعر لیکمه دینه مخکې چې زه یو مسترا یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل لکه کره کتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړ کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم بلاغه ورسته په یو ځل دوه ځل درې ځل خپل کره کتنه کوم د دینه ورا خوا چې کله مونږ په انتون کې وو هلته مونږ بهر درلوده خفاله بهر وو په خفاله غړې وو مزه تقریبا څو شعرونه مې د کره کتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شعر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایي
لیوال سه به خبره دا غوای چې موږ له ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شعر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ دي پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار
کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک مانه تر اوسه پورې کوم سندرغاړې زما د شعر هیلنده کې البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له مانه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي دي کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي
جوڑ کے
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسې وی ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژبې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې لخلی د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزی په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې یا سر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې مافکره خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څراغ دکاندار خپل سر ټیټ کړو لکه چې هغه کوم خبره نوی اوریدلې مینی بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه. قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خوت دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه. پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کریپ کی گلون حسن ساز غندیے. لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے، لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے. دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې. که رنګ وی که تراش وی که چارمیتک بدله، په خپله لار روان یې بې استاز غوندې. مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی. ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی.
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی. گزار دیر
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.